نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ده.
د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستانه د پوځیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ لخوا د جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. د صهیب خبره محمد امین وقات له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبه دوام وکړي. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د غبرګولي څلېرویشتمه دا ورځ لمانځي. اکثره په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه او د دوی دا کاري سیاسي جعلکاري بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شینجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقض په ریکارډ باندې تورن شو.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي. نن د جون 14مه د وینې د ورکړې نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو د فرهنګ د ترویج لپاره نومول شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په تیر یو کال کې لا 13000 یونټو زیاته وینه رضاکارانو لخوا دغلته اړو ناروغانو او ټپیانو ته اهدا شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
افغانستان کې د ډیرو چاودنو، انتحاري بریدونو او جګړو له امله هر ورځ لسګونه کسان وژل کیږي. له داشان پیښو وروسته ډیر ځله وینې ته اړتیا پیدا کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرتیاوي خپریږي. بیا یو شمېر مدني فعالان روغتونونو او د وینې بانک ته ځي او هلته د ټپیانو ته وینه ورکوي. مدني فعال خیبر صفای چې د وینې د ورکړې د څو ګروپونو غړی دی، ازادي راډیو ته ویل د اړتیا پر مهال د دغو ګروپونو غړي په داوطلب ډول ځي او اړمنو ته وینه ورکوي.
خپل دغه قربانیان ته ځان قربانیانو ته وینه وهدا کوو چې مرکزي شفاخانو ته هغوی ته وینه ورکوو. یا مثلا یو ګوګل ته تللي وو مزار ته قل اردو شاهین ته هلته وینه ورکوله. او دغه کله چې سرباز ورځي هر کال تشلیلیږي نه هم د کپ مونږ ځو د هغوی تشویق لپاره بعد خلک ډېر کارونه کوي تشویق او مونږ خپل وینه هغوی ته هدا کوو چې هغوی ته هم تشویق کړي هم هغوی سره خبرې کوي نه ورته هدا کوو.
د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم لکه څوک چې په سرطان او یا نورو ناروغیو اخته وي او د وینې اړتیا ورته وي دوی وینه ورکوي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د وینې د ورکړې فرهنګ بس ډیر ښه شوی دی. په وروستي اقدام کې یو شمېر ځوانان د ساور میاشتې په 13مه نیټه په ډلیز ډول د ټپیانو د درملنې روغتونونو ته ولاړل او د سید الشهدا د ښوونځي ټپیانو ته وینه ورکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې د وینې د بانکونو لخوا 2,500 یونټ وینه راټوله شوې چې له دې وینې 8,909 یونټ په رضاکارانه ډول د خلکو لخوا ورکړ شوې ده. د دغه وزارت ویان غلام دستگیر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معمولا خونهایی که بر اساس کمپای جمهوری خون و یا شکل رضا
معمولا هغه وینه چې د ډلیز کمپاین په ترس کې یا هم په انفرادي ډول د رضاکارانو لخوا د وینې په بانکونو کې راټولېږي. د چاودنو دونو قربانیانو او هغه ناروغان ته ورکول کیږي چې جراحي شوي دي.
معمولا خونها در رو قسمت استفاده میشن.
خو د امیر روغتیا وزارت مسؤلین په وینا په دې ورسیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو له امله د وینې ورکړې بهیر یو څه پیکه شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېر یو کال کې د افغانستان د وینې مرکزي بانک 228 ځلی د وینې د ورکړې لپاره کمپاینونه وکړل. د بودیجې کمښت په ملي او روزنیز پروګرامونو کې د وینې د بانک نه ګډون، د کارکوونکو کمښت، د تجهیزاتو کمښت او د کورونا ویروس خپرېدل په دې ورسیو کې د افغانستان د وینې د مرکزي بانک عمده ستونزې ګڼل شوې دي. د وینې د ورکړې د کمپاینونو ډیرول په ولایتونو کې د وینې د بانکونو د کارکوونکو د وړتیاو لوړول، د هیواد په کچه د وینې د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول، په مختلفو تجهیزاتو د وینې د بانکونو سمبالول په دې برخه کې د امیر روغتیا وزارت پروګرامونه دي. د طبي څېړنو او ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې د تصفیې په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د غشان د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی کوي. د امیر روغتیا وزارت په پام کې لري چې د جون 14 د وینې د ورکړې نړیوالې ورځې د دغې ورځې د نړیوال شعار د وینې په ورکړې سره نړۍ په یو امن کور بدل کړئ لمانځنه وکړي. دا ورځ د عالم او څېړونکي کارل لینس ټرنر د زیږون له ورځې سره برابره ده. هغه شه د لومړي ځل لپاره د وینې ګروپونه یا ای بی او سیستم کشف کړ.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، اساسي او بشري حقوقونه او د سپورت له میدانه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د جون و منیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. له موږ سره په خپرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیې حالت خنه ده، د خارجي خواړه ته روان ده او رقم د سوی تغذیې د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، موږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,90,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2000 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکال د زریوي کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي. له څلور د سولایت نه وی سولایت هغه ولایت دي چې غزي حالت استراحي حالت یعنی مرزنسي حالت کې قرار لري. از دو وی سولایت وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري. البته دغه خراب حالت د تغذیې په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکاله ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگی حالات دي چې تاسو په جریان کې یاست، اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدماتو تغذیې حالات خدمات ته کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو له بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب دا چې تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی و. نو دغه ټول هغه اسباب دي چې د دې سره مرسته کوي چې د تغذیې حالات د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیې د حالت په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق لباندې پلی کیږي او بل هغه پروګرامونه دي چې ته یو ماشوم په خورځوکی باندې اخته کیږي سوی تغذیه کیږي نو هغه اړوند روغتیایی مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. د دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین اے د مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي یا د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږو میاشتو نه تر پنځه کلنۍ پورې عمر لري هغو ته ویټامین اے ورکول کیږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه ځلې دوه کمپاینه د ډیوارمنګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کیږي چې هغه هم بلاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو د او د نجونو د خوارځواکي د مخنیوي په خاطر باندې خصوصا د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې موږ په مکتبونو کې د اوسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکشاپ پروګرام لرو چې له پنځه ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابعیت اخلي چې موږ د ویس پروګرام ورته وایو. نو دا قیوی اړخو له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیه په پیغامونو سره یو ځای کورونا ته ویل کیږي. البته د تغذیه درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم ولري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخل بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیه باندې اخته وي د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوی تغذیه ماشومانو ته به کیږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري ولې په کم تغییر سره. د قرنطین او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خوارځواکه ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتهوار راشن ورکول کېده، هفتهوار به ماشومان راوړل کېدل، یو قد وزن بکیده او بیا به مواد ورته ورته. ولی د کورونا پر اتاک سره په دې کې تغییرات راغلي دي. البته تغییرات هغه هفتهوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړی دي او هغه چې مثلا هر دوه هفتو ورکول کې هغه میاشتنی ډول ورکول کې. یو لدې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلاطي مریضان چې داخلي بستر کې وي یو لپاره هم خدمات شته. البته تغییرات دا دي چې موږ هلته د بستر کومنس کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کم شي. له دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیه خدمات د صحي روغتیایي صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لري دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپل وخوري او ماشومانو ته ورکړي تر څو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته نشي؟
البته معززو کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه ده، د ماسک استفاده ده، فاصله ده او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یوه مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفادې سره د توشي او پرنجي په وخت کې بل خواته په مخ اړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کیږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. دا زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، د ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري. نو میندې کولی شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیار کړي، چې په هغه کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا ده چې فریکوینسي یا تکرار، چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه، بلکې تکرار باید زیات وي، څلور وخته پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنکړل شي، تنوع پکې راولي. او په یو وخت غذا کې باید حد اقل د درې ګروپونو د غذایی موادو یا څلور ګروپونو باید یو وخت غذایی رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام، بعضی ماشومان چې هغه عمر یې کم دي یا څه اوه میاشتې وي هغه بیا سخت خوراکي مواد نشي ژولی، د ژولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. د دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي، تر څو لازم مشورې د تغذیې د مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. د دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نرش یا د ښه غذایي حالت لرونکی ماشوم لرونکی وي. نو هېره دې نه وي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپلې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه یې هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو، تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانې وی بلیونی ز خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، د لوبو له میدانه د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ولی افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیگ ترنه معلومی نیټه وزنډوه. د آزاد مبارزو یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د سهارنی ورزش په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کورونا لامل په شپږ ولایتونو کې د فوټبال سیالۍ وځنډیدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوې و چې د فوټبال دغه سیالۍ په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې ترسره شي. خو ښاغلی مشهوف ویل چې د امنیت روغتیا وزارت د پریکړې پر بنسټ د لوبې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې دي. فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د کورونا ویروس د مخ نیوی لپاره ځنډیدلې، او پاتې نور فدراسیونونه له امنیت روغتیا وزارت سره په همغږۍ کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځوي. ټاکل شوې چې سبا سه شنبه د جون په 15 نیټه افغان لوبډله د هند د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې دوه د یو په وړاندې عمان څخه ماتې خوړلې ده. د دغې لوبې په لومړي پړاو کې افغان لوبډله له عمان سره یو یو مساوي و، خو په دوهم پړاو کې د عمان لوبډلې دوه ګول ترسره کړ او له افغان لوبډلې مخکښه شوه. افغان لوبډله ونه توانېده چې دوهم ګول ترسره کړي او لوبه دوه د یو په وړاندې وبایلله. د لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې په موخه پیل شوې دي. او سریلانکا کرکټ بورډ د سوداګریز لیگ لانکا دویم پړاو د ځنډیدو راپورونه رد کړل. دا لیگ به د جولای له 1 د اګست تر 22 نیټې پورې ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د دغه لیگ د لغوه کېدو یا ځنډیدو خبرونه رد کړل او ویل چې دوی د ټاکل شوي پلان سره سم دا لیگ ترسره کوي. په سریلانکا کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې دي او اندېښنې موجودې وي چې دا لیگ به وځنډیږي. د کورونا له ویرې په یاد هیواد کې د می میاشتې راهیسې د تګ راتګ بندیزونه لګیدلي دي. د یادونې ده چې تېر کال د سریلانکا کرکټ بورډ د لنکا سوداګریز لیگ سیالیو لومړی پړاو ترسره کړ چې د نورو لوبغاړو تر څنګ به کې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه کرکټ لیگ چې ټاکل شوی و په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي، د کورونا وایرس له امله تر نامعلومي مودې ځنډولی دی. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. هوتک صاحب ډیره مننه که په پیل کې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د تمریناتي کمپ په اړه باندې معلومات راکړي. څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او د دې تمریناتي کمپ هدف څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان دیرش لوبغاړو ته په کابل کرکټ لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل شوی چې دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې وي او پینځلس ورځې به دوام وکړي. دا ویل ده چې په دې تمریناتي کمپ کې پنځه هغه لوبغاړي هم شامل دي تر څو هغوی په خپلو مهارتونو کې ښه والی رامنځته کړي چې ټیلن هند څخه راوستل شوي دي، یعنې د چټکو توپ اچونکو له ډلې څخه راغلي دي. له دې سره څنګه تاسو ته ویلی شم چې د دغه تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي کې د نورو هیوادونو تر څنګ له پاکستان سره هم درې نړیوالې سیالۍ لري چې دا د اوډیای سوپر لیګ لوبې دي او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي.
هوتک صاحب د شپږیزي پاړه راته وایست سره له دې چې کرکټ بورډ لامل کورونا وایرس یاد کړی، خو ویل کېږي چې دا لیک د هنرانو یا هم د هغه شرکتونو چې باید لوبډلې اخیستې وي د هغوی د نه موجودیت له امله ځنډیدلې.
شپږیزه کرکټ لیک د نامعلوم وخت لپاره د کورونا وایرس له امله ځنډیدلې ده. چې کله هم حالات نورمال شول د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې به د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا شپږیزه کرکټ لیک سیالیو نیټه له خپل هیوادوالو سره شریکه کړي. د ویل ده چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې کومه بله ستونزه موجوده نه وه، یوازې ستونزه چې ده همدا ده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان ده او له هغې امله دا لوبې ځنډیدلې دي. د کور دننه هم زموږ ډېری لوبې د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي او چې کله هم وضعیت نورمال شي د افغانستان کرکټ بورډ به د کلنی پلان له مخې خپل کورنۍ سیالۍ یو ځل بیا پیل کړي.
ډیره مننه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک. اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کامهوال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې د استاد خیبر عمر خیل شاګرد پاتې سوی ما په کابل کې په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړې دي. په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړې ده، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرپلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم اے رشتہ کې لوبېږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې درې سو ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونه مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مې اشتراک کړی ده چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی. همدا مهال اسري هم زه اخلم او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند پنځه ولایتونو ترمنځ کېښودل سو کمربند ما واخیسته. بارنۍ لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیستې سپی ولا څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزشخای رزمي اې د مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې او بیا هم خپل لوړ زده کړې په التقوا پوهنتون کې چې همدا مهال نوې د التقوا پوهنتون څخه فارغ شوم. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دی وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او امنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي او خپل د ورزش ترڅنګ دی د تعلیم لړۍ دته هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی ګرانغا کاموالو، آیا په هیګي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډېرې خلک د وخت څخه د خې ګټې اخیستنې په لټه کې دي تر څو له کم وخت څخه ډېره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لرې کول دي، مګر د ډېرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لرې کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ په یو مطلب کې اورو،
یو سړی نه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچه لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړ کیږي ذخیره شویو توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شویو خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږو اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازه د پخوا څخه درلودونکو ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه او بلې ډلې د خوړنیز رژیم ترڅنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو وېشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې به له کاربوهایډریت څخه بډایه خوړلو ورسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی، حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډیر خواړه مصرف کړي پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډیره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډیرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. د وروستۍ څېړنې ښودلي چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپلو خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه دا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې مهم دي ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالی میده ورزش کول کېدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامی د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوی رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش وړاندې د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ، جانبي کشوونکي حرکتونه ترسره کړئ، په خې لوري وغځېږئ او په خې او بالاتنه مو اوږده او صافه وغځوئ، خی لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ، کیڼه پښه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لرې والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن فارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
گئی پل پکے ابراتا